دوی بجی شوی احمد شیبر یم. السلام علیکم. دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د شون رنگونه پروګرام درو خو مخ کې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو. خبرونه د افغان جنو شزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای د توهی غونډې دا بیا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات، امنیت او حقوقو ته د درناوي په ځانګړي ډول د جنو شزو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. رینا امیری نن سهار په خپل اکسپانه په دوحه کې شویو بحثونو ته په اشاره لیکلي. په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې استازیو په یو خوله وویل چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د ښځو مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. له دې وړاندې پرون د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي وو ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري. د میدان وردک ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلاب ځپلو لپاره 15 اویا کورونه جوړ شول. دا کورونه د جلریز ولسوالۍ په تکانی سیمه کې ډی آر سی مؤسسې ودان کړی دي چې په هر کور کې درې پخې کوټې، یو پخلنځی او یو تشناب شته. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې کورونو شاوخوا دیوالونه نشته، سړکونه یې نه دي تیر شوي، ښوونځی او کلینیک هم نه دی ورته جوړ شوی. د جلریز ولسوالۍ په تکانی سیمه کې اووه میاشتې مخکې سیلونه راغلي وو چې د سر او مال زیان یې اړولی وو. د هلمند په دیشو ولسوالۍ کې د قطر د شیخ حمد آل ثانی شاهي خیریه مؤسسې له لوري یو روغتون، جومات او مدرسه ودان شول. د دې دریو وړو پروژو د بنسټ ډبره نږدې کال مخکې ایښودل شوې وه چې پرون د دیشو په ولسوالۍ کې پرانیستل شوې. دا درې ودانۍ په پاخه ډول جوړې شوې دي خو د لګښت په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د قطر د شاهي کورنۍ د مؤسسې تر دې مخکې هم یو شمېر پروژې په هلمند کې پلي کړې دي. د لویدیځ یو شمېر مشران تېر شپه کیف ته ورسېدل. د ایټالیا د حکومت د بیان له مخې د اروپایي کمیسیون مشره اورسلا وان دیر لین له پولنډ څخه په ریلګاډي کې کیف ته ولاړه چې له دې سره د ایټالیا صدراعظم جورجا ملونی، د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو او د بلجیم صدراعظم الکساندر ډیکرو هم لو. دا مشران غواړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت خپل خواخوږي له اوکراین سره شریکه کړي. په دې ترڅ کې د دې جګړې د دوهم کال له پوره کېدو سره سم ماسکو خپل پیغام په دې ډول استولی دی چې دفاع وزیر د اوکراین هغو سیمو ته تللی دی چې روسي پوځیانو نیولی دي. ټاکل شوی ده چې صدراعظم ملونی به د ویډیو کانفرنس له لارې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د ډیموکراسۍ مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړي. دې غونډې ته به د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي وینا وکړي. د راپورونو له مخې پر غزې د اسرائیل د تیر شپې د بریدونو په ترڅ کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي. فرانس پرس اټان چې کسانو د مړینې خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د تلفات په داسې حال کې اوښتي چې د اسرائیل د استخباراتو رئیس د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوش کولو د مذاکراتو لپاره پاریس ته تللی دی. د پاریس خبرې وروسته تر دې کېږي چې د اسرائیل صدراعظم تر جګړې وروسته پلان په ډاګه کړ. پر دې پلان د امریکا متحده ایالاتونو سخت انتقاد کړی دی. حماس ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د نتنیاهو نوی پلان رد کړی دی.
د ژوند رنګونه
درنو دوستانو ستړي مشي د ژوند رنگونه خبرونه کې مو دا ونی زه اجمل اندهر کله کوم. لکه مخکې چې یادونه وشو دا ونی موږ د ژوند رنگونو کې په نیالګیو کې نولو باندې غږیږو. دا چې کم وخت مناسب وخت په افغانستان کې په ځینو سیمو کې چې تودې سیمې دي د نیالګیو د کېنولو وخت ښایي پایلې په ځینو کې د پایلېدو په حال کې دی. هر کال په دې هیواد کې موسسات، حکومت، عام خلک په زرګونو بلکې په میلیونونو نوي نیالګي، میوهدارې ونې او نور بوټي کېنوي خو دې کال تر اخره پورې ډېر کم پایږي. او همدارنګه په افغانستان کې لا هم د شنو ساحو د پراخېدو پر ځای باندې شنې او سمسوري ونې لرونکي ساحې په کمېدو دي. نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې د ګڼو آفتونو او ګڼو ستونزو ځواب د نیالګیو پراخېدل، زیاتېدل او وده ده. خو څنګه کېنول شي او څنګه د دغه وخت نه سمه استفاده وشي، نن راسره په دې خپرونه کې انجینر صاحب هدایت الله عمرخیل میلمه دی. د میوو او د نیالګیو په برخه کې تخصص لري، همدارنګه د کوریادارۍ په برخه کې او همدای مسلک او تخصص دی له دنه به اورو په عین حال کې به له تاسو نه م اورو د تاسو پوښتنې به په دې برخه کې راخلو او انجینر صاحب درته ځواب وایي. انجینر صاحب عمر خیل خپرونې ته ستړی مشي، هیله ده چې روغ جوړي.
ډیر زیاته مننه صاحب، زه په خپل غوار سره تاسو ته تخنیکي همکارانو ته همدارس اوریدونکو ته خپل احترامات تقدیموم.
انجینر صاحب، په افغانستان کې مننه کوو، په افغانستان کې څوک چې تعلیم کوي په ځانګړې توګه په طب پسې ډېر کش کوي، په نورو مسلکونو پسې راسه چې اول له تا نه پیل کړو. د زراعت په برخه کې عموما خلک فکر کوي چې زراعت د هماغه کلیوالي څو د قانانو کار دی، او په دې کې علمي او تخصصي کار یا خوند نه ورکوي یا ورته اړتیا نشته. تاسو څنګه په هغه وخت کې چې زده کړې م کولې دا وګڼله چې په زراعت او د کرنې خصوصا د نیالګیو په برخه کې تخصص واخلی او په دې برخه کې کار وکړي؟
ډیره زیاته مننه صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي صاحب، دا د مسلک انتخاب په افغانستان کې لږ یو رقم ګډوډ شوی دی له ډېرو خلکو نه. موږ خپله صاحب زه د یو کورنۍ، زموږ کورنۍ چې په دې بخش کې ټول پلار مې تره مې ټول په همدې بخش کې کار کوو. زموږ تره دې خدای وبخښي ډاکټر عبدالوکیل خان چې یو وخت وزیر زراعت و، چې هغه افغانستان کې د میوه لرونکو ونو بنسټي ښودونکی و. دا کار لمغونه موږ ته پاز ده، په دې زمن کې د ما خپل شوق هم ورسره و. نو په دې اساس ما فاکولټه د زراعت ویلې، او په بخش باغداري کې ما تخصص خو نه سوته ویلې.
نام یې کیرا لرم او وکیل چې ډېر زیاته مننه. تاسو خو واقعا په دې برخه کې داسې یو چا سره اړه لرئ چې هغه د ټول افغانستان ویاړ او افتخار دی، او واقعا چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د نیالګیو باغدارۍ په برخه کې داسې ستر بدلونونه راوستي دي چې تر اوسه پورې ترې خلک ګټه اخلي. راځئ چې پیل له دې نه وکړو، وروسته به د اورېدونکو ځینې تماسونه هم راواخلو چې سم وخت د ونو او نیالګیو د کینولو کم وخت دی په افغانستان کې دننه، ځکه چې مختلفې سیمې لرو، تودې سیمې لرو، ګرمې سیمې لرو. څوک وایي چې لږ په یخ کې نیالګیو کینول یا هغه بې ځایه کول چې موږ ورته وایو کنه، هغه پیل کې ښه دی. ځینې وایي نه، پرېږده چې لږ هوا را توده شي. د تاسو له انده ښه وخت دی کم وخت دی؟
ډېره تاسو مننه صبا خان. که موږ د افغانستان اقلیم ته وګورو، موږ تقریبا شپږ نوه مختلف اقلیمونه په افغانستان کې لرو، او په مختلفو ځایو کې په مختلفو وختو کې موږ نیالګي کینوای شو. لکه جمله نه په فرانسال کې تاسو موږ د نارنج باب یا سټروس وګورو په مشرقي کې، دا موږ له عقرب نه شروع یي، بیا تر قوس دوه میاشتې اول کرای شو، او بیا هم په پسرلي کې وروسته له دې چې دا سیله ختم شي بیا یې کرای شو. او همداراز دا نور نباتات چې هغه پانی توی وی، هغه هم په مینی کې کرای شو او هم په پسرلي کې. اما بعضی مناطق چې موږ لکه مرکزی افغانستان چې بعضې ډېرې سړې سیمې لري، هغه صرف په پسرلي کې موږ نیالګي کرای شو. که چیرې په مینی کې وکړو، نو اغلبا احتمال د دې ستې یخ متضرره کې. نو د دې له خاطره موږ تنها او تنها په پسرلي کې کرو. نو یعنی مختلف وخت موږ داسې مشخص کوی نه شو، غیر په اوړي کې چې په اوړي کې لږ هوا ګرمې معلومدار، هغه وخت موږ نیالګي نه شو کینولی. معمولا د مینی او د پسرلي وخت په اساس دې چې کوم چیرته کینو، کوم منطقه ده، اقلیمي څه رقم ده، اوبه څه رقم دي، یخ کچه په کومه حده پورې ده، په دغه اساس دا تصمیم نیسو. بهتره اداره چې په هغو سیمو کې چې د یخ مشکل نه وي، که منی که وکرل شي نیالګي، یا فرض مثال د قوس میاشت کې وکرل شي، هغه بهتره ده نسبت پسرلي ته. خو هغه سیمو چې بیا یخ متضرره کوي، موږ کولی شو پسرلي کې هم نیالګي وبوټیا وکړو. معمولا د تخدارت په افغانستان کې ډېر په پسرلي کې کوي، خو بهتر وخت یا ښه وخت د منی ده. هغه بیا تکرارون چې هغه چې د یخ مشکل نه وي، نو منه بهتر وخت ده.
اوس د یخ مشکل ته تاسو اشاره وکړه، لکه د کندهار غوندې سیمې یا د ننګرهار غوندې سیمې چې یو څه تودې سیمې ګڼل کېږي، په دې کې تاسو فکر کوئ چې کېدلی شي چې په منی کې هم خلک نیالګي کینی؟
بالکل صاحب، همدغه اوس هم روان دي بعضې پرواسات پروژې. اول موږ خپله چې په قرب میاست کې کینول مشکل نه لري، او بهتره لا هم راځي. هغه سیمې لکه مخکې ما وویل مرکزي افغانستان، خصوصا مرکزي افغانستان، دا سیمې چې لږ ډېرې سړې سیمې دي، لکه د کابل شاوخوا، حتی کابل هم لږ نسبتا ګرم ده، بامیان، میدان وردګ، غزنی، لوګر، ګردیز دا منطقې چې لږ ډېرې سړې دي، په دغه کې کپساله کې نیول چې بهتره ده، اما په بعض شرایطو کې لکه په وروستیو کلو کې یخ دومره نه ده، حتی په دې ولایتو کې هم مشکل نه جوړوي، خو که چیرې هغه پسله هغه خطرات ډېره یخ شته نو دغه له خطر پسرلي کې بهتره ده. اما په قندار غوندې سیمه کې یا فرمثال زمونږ تاسو مشرقي زون تاسو په خوست کې په دې کې کومه په مینه کې هم نیالشانی وکوب لا بهتره راځي، نیالګي په دا موقع برابرېږي چې هغه خپله ریښې مکمل کړي او په پسرلي کې زر شین شي او په وده کافي اندازه وي تر اخر د کاره پورې.
ډېره مننه انجنیر صاحب عمرخیل. را به تاسو ته راځو، یو اوریدونکی به راواخلو چې له کوم ځایه تماس نیولی دی او څه پوښتنه او نظر لري. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ؟ جلالی صاحب ستړی مشي، موږ نن د ونو بوټو او نیالګیو د کینولو په اړه باندې خبرې کوو، په دې برخه کې تاسو څه پوښتنه نظر لرئ؟
پوښتنه مو دا ده اجمل ان صاحب، چې موږ پروش کال تېر نوروز کې ما د نارنج او لیمبو او مستې درخت په خپل ځای کې کېنولې، خو دا د نارنج درخت یې وچ سولې.
ښه، دا د په کومه ساحه کې تاسو خبره کوئ چې هغه منطقي آب و هوا ته بیا عمر خیل صاحب پام وکړي؟ د هلمند په کومه برخه کې؟
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې.
سنگین ولسوالۍ کې غالبا چې مهرباني
دا پوښتنه داده چې دا مالتي چې ښه ده په ډېر وخت نه غټېږ نه یو او بل داسې بل شی نه نیسي.
د مالټو، نارنجو او لیمو په برخه کې تاسو وایي تاسو چې دغه ونې بوټي څو دانې کېنولي و، کم یوې پاتې دی، هغه څنګه دی؟ یعنی ټول په ما یو رقم شوي که نه؟ ځینې ښه لګېدلي دي، ځینې نه دي لګېدلي.
ځینې لګېدلي دي، اوس لکه مالټه چې دی هغه لګېدلې ده، نارنج سودي چې لګېدلې هغه مې په واده کې نه دي.
ښه، مننه انجنیر صاحب عمرخیل. د اوریدونکو د هلمند د سنگین ولسوالۍ چې نسبتا توده سیمه ده، د دې پاړه باندې ویل د نارنجو، لیمو او مالټې د کېنولو هڅه یې کړې ده، څه ورته وایي؟
اصل داسې ده انصاحب، چې دا زمونږ دې مجموع کې د نارنج بابو ته سټرس وایو، دا سټرس ډېر حساس شی دي، حساس ونې دي په اکثره منطقه کې نه کېږي بانوم داره. او هلمند او قندار سیمه چې ده لورایده چې ښکاري چې لږ ګرمه ده، خو مګم په اصل کې یو دوه هفتې لا درې هفتې ډېر شدید یخ لري د مینې لخوا. او بل مشکله دا ده چې هغه منطقې چې دي ډېرې هوا چې ده ډېره وچه ده. یو مشکل په عمومي کې چې په افغانستان کې مونږ لرو هغه زونبندي ده، لا هم تر اوسه زونبندي نه ده سوې چې په کومه منطقه کې کوم شیان بهتره دي. حتی مونږ لکه مخکې چې ما ویل مونږ شپږ اقلیمه لرو، دا خو معلومداره چې د زراعت وظیفه ده چې دا تعین کړي چې په دغه زون کې باید دا شیان وکړو. خلکو ته ظاهرا داسې ښکاري لکه هلمند ظاهرا سړي ته ګرم ښکاري، ګرم ولایت هم ده. بعضې مناطقو کې مثلا لشکرګاه کې شاید نارنج کوم مشکل ونه لري، بعضې نورو مناطق لکه سنګینو دا بعضې نورو ولسوالیانې چې هغه رطوبت د هوا ډېر کم ده او یخ دوه هفته یا درې هفته دا له منفي نه هم ښکته کېږي. چې راښکته سه بیا سټرس یا په اصطلاح نارنج باب متضرره کوي. سره له دې چې بعضې انواع د سټرسو یا د مالټو که درته ووایمه، لکه یو نوه ده په نوم د مورو چې هغه منځ سور ده، هغه لږ مقاومت د یخ مقابل کې زیات ده. دوی کوای شي چې هغه انواع چې لږ مقاومت د یخ مقابل کې زیات وي هغه وکاروي، لکه همدغه مورو او یو بل لیمو ده په نوم د فمنلو چې هغه اوګنه جسامت غټیږي. بعضې لیموګان، اکثر لیموګان د یخ مقابل کې حساس دي، اما بعضې انواع لکه فمنلو، لکه مایر، دا یو دوه نوې دي چې هغه ډېرې مقاومت زیاته. خو سره لکه هم بعضې زونونه د منګل تاسې دغه خطرات لري، دا خطر یعنی آتا په مشرقي کې هم چې متخصص ترکینه ما پښتنه وکړه د بعضي ځایونو د مشرقي چې په تناسب د جنوب د افغانستان په تناسب د هلمند او د قندار لا هم ګرمې دي، لا هم دته هم خطرات شته، لکه بعضي لیمو تیر کال دلته په مشرقي کې هم یخ وهلی و. نو دا د یخ مشکل ده، دا باید معلوم شي چې څومره یخ ده. متاسفانه موږ دغه امکانات نه لرو لا هم چې معلوم کړو چې په دغه کال کې څومره یخ راځي او هغه سیمې چې یخ متضرره کوي هلته باید د سترسو یا د لیمو او د مالټو بدلونه کړل شي. اما یو څو خبرې نور هم دي. دا خبرې دي چې که فرض مثال هغه منطقې کې چې مثلا سنګین کې پاسې مالټې کری بیا داسې یو جا ورته انتخاب کړي چې لږ نسبتا هوا پکې وچلیږي، یعنی مطلب دا چې لږ افتاورخ یا د مر په خوایي دغه منطقې بیا نسبتا د یخ وهلې لږ کمیږي. خو سره لغه هم چون چې دا اقلیم خود څه شاید چې موږ تاسو په کنټرول کې نه ده، نو دغه له خاطره د ما تجویز داره چې هغه منطقو کې چې دا میوجات خصوصا سیترس خصوصا مالټي او نارنج او لیموګان یخ وهي، لغه ته نور میوې هم په افغانستان کې اوس په سنګین کې بهترین زه فکر کوم چې بادام کېږي، بهترین شفتالو کېږي، حتی بهترین املوک کېدای شي، حتی بهترین موږ تاسو نور میوی هم ست هغه وکړل سی. بیا قسم مشکل ته لږه کوم څه خاص چاره نه څه خصوصا هغه یخ چې هغه مکمل ول له بینوري.
یو اوریدونکو لرو زبه د پیغام نا واخلم د ما یو پښتنه بیا شته چې ورسته کېدل شي مطرح کو. مهرباني وکړئ چې کوم کوم ځای خبرې کوي. مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، ستړی مشي.
خیر دی چې اجملان ثبته او د قدر ور ملمت نه کیلي او احترامات ورن کوم. اجي ثبته خیم په زابل ولایت شازیل وستان.
تو خسب ستړی مشي د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه د موضوع په اړه باتمن خبرې انجنیر صاحب هدایت الله عمر خیل
مو خبرې هم د زراعت په حقله.
مهرباني وکړه
نو له محترم من معنی ځکه دا پښتنه ده سیز موږ د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ کې خو تقریبا ډیر کښت زراعت درې شیان دي لکه انګور، بادام او زردالو. دا زموږ مهمې میوې دي. نو د خود په میاشت کې دلته اکثر د وختو دا زموږ نیالګي ښول کېږي. آیا دا یې مناسب وخت ده که نه ده؟ او موږ سیزردالو یا بادام ږدو دا نیالګي ږدو، آیا د هغو دپاره څه طریقه ده، څه ډول یې کښي ږدو، یعنې د څونه غار یا یو غوچه ورته پریکړو، او بیا په دې کې موږ څنګه مواد لاندې ورسره واچوو، یعنې کیمیاوي سره یا حیواني سره ورسره واچوو، اوبه ورسره واچوو؟ که دا طریقه زموږ دپاره تشریح کړي زموږ به د ده ډېر منندوی یو.
ډېره زیاته مننه توخي صاحب. اتمن به انجینر صاحب مرخیل د تاسو پوښتنه راجې کړي، خو زه یو بل اوریدونکي ته هم ورځم، د ده پوښتنه به هم راواخلو. بیا به انجینر صاحب ترستانو شو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه اجمل احمد صاحب محترم، سلامونه تاسو ته. ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته دغه د تلمه د هلمند ولایت
اتل سب ستړی مشي لتا سنا ورو د مګ مبزو د نیالګیو کینول دي.
مننه خدای ته د خیر درکې زنګړی سلام ملما صاحب انجینر تمام را به سم موضوع ته ان سم محترم دلته د ازمیر په ولایت خصوصا مز د ګرمسل په ولسوالۍ کې دغه د انارو مثال د خبرې د انارونه اکثر خلکو کینولي او د انګور پاکانو کینولي دي. دلته واستون دا دغه ان تاسو محترم زده ملما کوم دغه واپسنه کوم چې دلته دا مثال د خبرې د انالګان مشته او هغه وخت وصول ته ورسېږي. مثلا دا غزمت ولې سوالي انګور چې ان تاسو محترم دې شایسته ګوري دی خو دلته چې حاصلات ته ورسېږي او رقم مرز او کې ان تاسو محترم سپیرتي مرز ورته وایي دغه انګور چې دی الته هغه خپل تاسو کې مشتي، یعنی هغه به چکا نه تاسو اصل مثال د خبرې دلته دا نه ونی چې خلکو کې نه وي ان تاسو محترم چې دلته دې د ګل وخت ورسېږي کنه دا چې دی اکثر خلکو اصل په دې کې برمی وصل دي، یعنی ادرخ ته ونی ته سیزم نه دي. دلته هغه دغه چې ورسې دي انار کې مثال د خبرې دغه ګل دی موږ ورته وایي دا ګل ډیر ډیر سي زما ویره چې مکمل، یعنی تاسې وخت راغلی چې مکمل درته ګل دی دلی ادرخ دي. وان تاسو محترم زما د ملما څخه دا پوښتنه ده چې مثال دغه ځنه تابو هوا چې دلته دغه ادرخ تر مثال نه ده دغه تمه ته تواجه ده چې مثال د خبرې دغه انګور او دغه انار چې دغه په ځام ورسېږي.
ډیر زیاته مننه. فکر کوم چې نور اوریدونکو به یو څه تم کو زنګونه راځي دی اوریدونکو، خو دا دوه پښتنې به انجینر صاحب مرخیل جواب کا. او انجینر صاحب په عین حال کې د مام یو پښتنه ده چې کیدای شي په همدې پښتنو کې جواب کی او ورسته هغه دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې خلک په هغه لکه تاسو چې وویل تر اوسه پورې دغه زونونه هم صحیح نه دي معلوم چې کوم زون په کوم وخت کې څه شی ورکوي. په دیقانان او کروندګر هم په سنتي او هغه دودیزه توګه باندې ونې او نیالګي کینی، په داسې حال کې چې په نړۍ کې نوي تخمونه دي، نوې لارې چارې دي، دغه نوي نیالګي، نوي تخمونه او د ونو د پاللو دغه نوي او معاصرې لارې چارې په افغانستان کې څومره د عامو دیقانانو ترمنځ دود دی، آیا دوی ته خبر دی او څه ګټه یې که په ځینو ځایونو کې دود شوي دي خلکو ته څه ګټه اخیستې که نه؟ نور د دوا اورېدونکو پوښتنې وي، فکر کوم چې تاسو به یادداشت کړي که په دې هم رڼا واچوئ. مهرباني ډاکټر صاحب، انجینر صاحب،
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. انسر اول به تاسو پوښتنه تر اخسمه. اصلا د څه دا چې په 2011 هغه باندې 2011 لسم کې یو غټ پروژه په نوم د باغداري ملي پروژه افغانستان کې شروع شوله، چې هغوی تر یو حده پورې کوشش وکړ چې دا سیستم ته تغییر ورکړي. متاسفانه په افغانستان کې مونږ لا هم ډېر هغه سیستمونه دي، مونږ د باغو چې دي ډېر په زاړه رقم دي، اصلا له اوسنۍ نړۍ سره بېخي سمون نه لري. لکه فرض مثال مونږ تاسو د قندار باغداري وګورو، دا اصلا د 300 کاله مخکې باغداري ده، په دې کې هېڅ نوه تغییر نه ده راغلی. زه فقط یو دوه میاشتې مخکې قندار ته تللی وم، دغه باغونه د انارو چې مونږ تاسو وګورو اصلا یو په شکل یو ځنګل دي، هېڅ اصلا دغه نیمې میټوپ پاکستان همداراست که انګور وګورو، چې د انګورو هغه مخکې چې مونږ ورو له هلمند نه اتل سر چې پښتنه وکړه د مرض په ارتباط دي، داسې ده چې دا دوی چې کوم دوی استعمالوي، دوی چې کوم ورکړي دي، خیر دوی بعضې خپله خاصې خبرې لري خو هغه ډېرې مواجه خبرې نه دي. نو دلته سیستمونه متاسفانه ډېر زاړه دي او زخت ډیر کار غواړي. سره له دې چې په مرکزی افغانستان کې تر یو حده کار سوای، لکه فرض مثال په کابل کې په ګیلاس باندې یو څه کار سوای، په کابل په میدان وردګو په دغو ولایتو کې په مڼو باندې یو څه کار سوای، ډیر کم فیصدي دا اوس نه میتودونه چې په یو جریب ځمکه کې فرض مثال سابق په سل ونې کرل کېدلې یا لغنه کم و بیش اوس تر شپږ سوه تر زرو ونه په یو جریب کې کرل کېږي. همداراست په انارو کې، په ناکو کې همداراست دغه نوي سیستمونه دي. انګورو یو څه تغییر راغلی په مرکزی افغانستان کې، اما لکه فرض مثال قندار غوندې ځای کې ډېر کم تغییر راغلی، چې مونږ تاسو یو ډېر مهم ځای دی باغداري ده. را به سو د توخي صاحب سوال ته چې د انګورو د بادامو د املوکو په ارتباط که څه وخت یې خود څه کوم وخت یې بهتره ده، تر څو چې ماته د شاجوی سیمه معلومه ده، تر څو چې ماته د زابل ولایت معلومه ده، انګور که مونږ تاسو منی وکړو وکړو بهتره ده. اما باید دغه کوم بوټی چې کرو دا باید په خاوره کې پټ سي، او اول پسرلی چې مخکې له دې چې شین سي دا شاوخوای خاوره تر بیرته سي او نمو ته آماده سي. دا یو بادام او زردالو مونږ کوی چې په پسرلي کې په هود کې بهترین وخت ده دغه وخت یې وکړو. البته پښتنه کله به چې څنګه یې کړو، مهمه دا ده اول دا چې چیرې مونږ د هغه چای یا جای چې ورته جوړوو نیالګي ته، دا دوه طبقې لري. یو هغه اولی طبقه ده چې هغه 1.5 سانتي یا یو بل خاوره ده، دا باید یو طرف ته واچول سي. کوشش باید وسي چې دغه غوچای یا په اصطلاح هغه جای چې ورته نیالګي ته جوړوو دا لږ نسبتا کافي اندازه غټ وي، لکه فرض مثال یو متر په یو متر، یو متر ژور یو متر هم سپور وي، داسې کې وکړل چې دا بهتره ده. یا حتی اقل 80 سانتي په 80 سانتي کې، 80 سانتي ژوروالی وي او 80 سانتي لویوالی د غلچي وي. نو د دې له خاطره دا د سر خاوره باید یو خواته واچول سي، او دا د بیخ کومه خاوره چې دا د دوه طبقې خاوره دغه بل خواته واچول سي، او د سر خاوره دې ته بیخ لاندې خواته قسمت کې واچول سي، او دا کومه د بیخ خاوره چې راوستل د دینه باید استفاده نکو، او د دې پټي په اصطلاح د سر خاوره دا استفاده کو نیالګی کینو. او بل ډیره مهمه خبره ده، دوی د سره ویلې مالی سره ډیره مهمه ده که مالی سره وسره کار کو ډیر ښه ده. او سره له دې مونږه کیمیاوي سره لکه تور سره په اول دفعه د کارولو کې چې چیرته نیالګی کیناوه، د هر نیالګي په سر له 300 نه 350 ګرامه مونږ کوی چې تور سره استفاده کړو، چې هغه سیستم د ریشو لپاره ډیر مهمه ده. دا کار هم چې وکړ چې نیالګي کینول وروسته هغه باید دفتن آبیاري سي، چې آبیاري سوه پس لغه یو رس پس بیا رازو گورو چه که چه ده دلته در زون جوری گی ده و بول و وجه نه دا بیر تل خاور ندکسی، او ایت من کوششو که چه ایت رقم آوا کشی پی سلامون گورتوایی چه اغا هوا ریشو تو ورنسی دا جایین بیر تل خاور دکسی او بیا بیا بیاری کود ترچو چه دانیالگی را شنکی گی هغه وخت پورې باید څو دفعې بیا اړیکو چې راشنه سو بیا اوبه په مخپل وخت ورکوو. یو بل ډېر مهم اصل دا ده چې په خصوصا د بادامو او د زردالو چې دا نیالګي باید په 80 سانتي کې حداقل 80 یا 90 سانتي کې قطع شي. که دا نیالګي موږ قطع نه کړو دا نیالګي ډېر ضعیف راځي. دغه فکر کوم چې د توخي صاحب خبرې هم دغه وي. نو را بسم د اتل صاحب پښتنې ته چې د ګرمسیر ولسوالۍ له هلمند نه تماس نیولی و، هغوی د انګورو په ارتباط ویلي چې انګور مرض کوي. بالکل انګور له هغو نوو میوو نه ده چې دا ډېر حساس ده او دا خامخا د سپرغوږې چې ورته وایي یا فرد مثال موږ تشک ورته وایو یا قرغنه یا بعضې امراض نور چې هغه فنګسي یا قارچي امراض دي، بالکل دا په انګورو حمله کوي. مونږ او تاسو ته ضرور دا دي چې څو مرحلې په مد نظر ونیسو. اول خو دا چې کوم آبیاري چې د قندار په ولایت کې ده، دا اصلا په هېڅ نقطه دنیا کې شته نه، په هېڅ نړۍ کې دا کار نه کوي. دوی هغه جوی چې ورته جوړې کړي دي دا له اوبو نه ډکېږي اکثرا، چې دغه خپله هم باعث د دې ګرځي چې هغه کوم امراض دي. اتل صاحب ویلې د هغه شدت ډېرېږي، لکه مثلا سپرغوږې ته که ته اوبه ډېرې زیاتې ورکې هغه تاک ته سپرغوږې نور هم ډېرېږي. دا یو نقطه. بله نقطه دا ده چې منی کې چې کچېرې موږ او تاسو تاکونه ټولو پاڼې تویې کړې، د دې لپاره د موږ د زمینی غوړ دي هغه باید تل فیصده ته استعمال کړو، چې هغه استعمال شي پس له بیا موږ یو بل ترکیب یو بله ترکیبي دوا ده چې د چونې او د سلفر نه جوړېږي هغه باید په استعمال کړو. او وروسته له غنه موږ تر څلورو مرحلو پورې د سلفر او پوډر په نامه یو ادویه یا پودر دی سلفر و وچ پودر دی چې دا باید په ټولو تاکو باندې وپاشل سي او یا وشینګل سي، یعنی په پودر په شکل دی په څلورو پنځو مرحلو کې. وروسته لږه بیا وضعیت ته ګورو که کال دی مونږ لږ باراني کال و، بیا یو بل قارچپش هم چې هغه سیستمیک قارچپش ده هغه باید په استفاده کړو. نو په دغه ترتیب مونږ کولای شو چې د سپرغوږي نه مخنیوی وکړو. غیر له غنه که فرض مثال اوس یو بل مشکل په افغانستان کې دا پیدا شوی ده چې بعضې دواګانې چې افغانستان ته راځي کیفیت نه لري، او زموږ دیقانان بزګران هم ځان نه په تکلیفه یي اصلا کوشش کوي چې هغه تیاره دوا چې کومه ده ترکیبي دوا اصلا نه استفاده کوي، چې استفاده کوي په درست شکل نه استفاده کوي. هغه کومه دوا چې په بازارو کې پیدا کیږي هغه سیستمیک دواګانې دي، چې هغه یو بل مشکل په داسې پیدا کړی ده چې که چیرې موږ سیستمیک دواګانې هغه چې هغه اخري حد دواګانو ده چې داسې استعمال شي، بیا وروسته که کوم مرض یا سپرغوږی یا اتشک دا راځي بیا یې زر متضرره کوي. نو کوشش باید وکړو چې له اول مرحلې نه که موږ دا ترکیبي دواګانې بیا سلفر بیا وروسته اخري مرحله کې استفاده کړو، انشاءالله دا مشکل به حل شي. همدارنګه د انار په ارتباط پوښتنه کړې ده. نو یو سوال بېرته ما دته راځي کېږي، نه پوهېږم شاید خط کې بنی چې که د قندار انار موږ وګورو په یو باغ کې څو نوه انار دي، په داسې نهوي شوي چې دوی په یو باغ کې یو نوه انار کرلي. که په یو نوه انار یې کرلي دا مشکل دی، مشکل د القا ده، انار القا ته ضرورت لري، یعنې باید یو بل نوه هم ورسره وکرل شي چې دا مشکل حل شي. که چیرې دا ورسره ونه کرل شي بیا دا ګلان ریژي او خرابیږي. دا یو علت کیدای شي. بل علت دا کیدای شي چې شاید چې کوم مشکل یې کوم مرض یې هغه به له نږدې وکتل شي چې آیا کوم دی کې کوم فنګسي یا کوم قارچي مرض دا متضرره کړي دي که نه دي کړي. نو اغلبا ډېر زیات داسې پیښېږي چې داسې باغو کې یو نوه انار که وکرل شي دغه مشکل د القا ده چې ګلان ښه ګلانی ښه ګلان ډېر نیسي اما ګلان ریژیږي. نو دغه مشکل له فکر کوم. غیر له غنه بیا انار اوس د افغانستان انار یو بل مشکل هم لري چې مثلا لکه انار چوي چې دې متوجه شي نه، چې هغه هم یو له جملې د غټو مشکلاتو د انار په افغانستان کې دي چې هغه کیدای شي چې موږ په استعمال د بعضې دواګانو او کنټرول د خپله د اوبو سیستم زموږ په دې حوزه د جنوب کې دی.
غالبا چې انجینر صاحب عمر خیل تلیفون قطع شو، خو د ویل په وروستیو کې د مام کار ورته خواري کوي بیرته به انجینر صاحب راستون شي. خو د ټینګار دا کولو چې مختلف انار که وکرل شي او همدارنګه په وخت د اوبو ورکولو ټینګار یې کوو. په دې هیله یم چې د دغه اوریدونکو د توخي صاحب او اتل صاحب پوښتنې به ځواب شوي، او دا یوازې د توخي صاحب او اتل صاحب پوښتنې نه وي بلکې د ګڼو نورو افغان کروندګرو په ژوند او حالاتو باندې هم صدق کوي. نو یو اوریدونکی راسره دی، د ته به ورشو له ده به واورو چې دی څه وایي.
بله
مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي؟
فیض الرحمن يم د کابل ولایت د سپورې کې شوی.
ډیر زیاته مننه. د ما تخنیکی همکار وایي چې عمر خیل صاحب را سره بیرته وصل شوی دی، نو تاسو له کابل نه مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ، هغه به ماوري او کڅ نظر هم لري مهربان شي.
اول یو پوښتنه مې درلوده، د کومې اوبه چې ویګان چې په طبیعي ډول وي یا د اوبو کومې زیرمې چې د اوبو په سر کومې شي پاتې شونی واوري او یا د بارانو یو سیلابو وي کنه، چې په دې باندې یو پاتې اوبه کوي او یو د اوس خو وخت کې د عمیق ساګانې زیاده شوي د سولر په واسطه چې کوم اوبه باسي کنه، دغه اوبو چې کوم چې د ځمکې لاندې نه راوباسي او پټۍ په اوبه کوي او چې د سیلابونه او د ویالو اوبه چې کنه معمولا چې کوم ځای کې واوره شي یا د کوم تودوخه باید سولي شي او راشي چې پټۍ په ودي هغه کې اوبه کې آی د ترمنځ کوم فرق شته، کوم هغه لري په پټي باندې کوم تاثیرات لري په فصل باندې؟ او بل دا چې د اوس وخت کې د فصل لای رانګ دی دی د شروالې له خوا کوم نیالګي چې کینولې کیږي د کینولې کی په دغه باندې دولت خپل پیسې مصرفوي، نو یو څه اندازې د ساتنه تمام مغو کی توجه کی اکثریت ګلدانونه مو په خار کې ورنو کی مصرف پر کړی جوړ کړی وي، هغه فقط چې کوم د بهار موسم دی کی ګلان کی نه یا سورې د مراقبت او د یغین باید پری دي، نو چې دې ته لګ جدي او دوامدار پاوډرونه اوس نه ډیر بخوي. مننه.
ډیر زیاته مننه. دا پښتنه مام غوښتل چې له انجنیر صاحب مرخیل نه وکم چې ونی خو هر کال یعنی تقریبا دوله سیزی چې زه د یو خبریال په توګه باندې کار کوم، هر کال ما د میلیونونو ونو او نیالګیو د کینولو او نهالولو رپورټونه ورکړي دي، خو وس چې حساب کوم باید زخت زیاتې ونیم درلودلې که دا ټولې پاتې وي. په داسې حال کې چې د سرویګانې ښیي چې نه موږ لام د شنو سیمو په برخه کې له کمی سره مخ یو، نو د ونو پالل په ځانګړې توګه په ښارونو کې عمر خیل صاحب د پوښتنه وه. همدارنګه دا یوه پوښتنه واقعا چې دا هم یوه پوښتنه ده، دا د مځکې له تل نه د ژورو برمو په وسیله چې اوبه راوباسي، دا اوبه د خصوصا د ونو بوټو لپاره او دا د ویالو او سیندونو او دا د مځکې د سر اوبه توپیر لري که نه په موادو منرالونو او د ونو بوټو ته په ګټو کې؟ له تاسو اورو، مهرباني وکړئ.
مننه مننه انصر. څنګه چې دا لکه تاسو چې ویلې دا د بوټو کرل موږ په خپل مسلک کې وایو چې دا 10% کار ده او 90% کار روزل دي. متاسفانه دلته اکثرا داسې پیښیږي که تاسو چې ویلې د پسرلي په موسم کې په میلیونونو ونې وکرل شي بیا څوک پالنه نه کوي او بیا وروسته وچې شي. زه همیشه زما خبر همیشه هغه دوستان رسیده کارونه کې ورته وایم چې ورور هر وخت چې نیالګی کاره د دې د پالنې اول پروګرام فعل دې تنه نیالګي کرل دا مشکل نه حل کوي. په میلیون ها نیالګي هم دغه څه وکړل شول په افغانستان کې، په اته په کابل ښار کې په جدولو کې وکړل شول په دې ځای کې، اما متاسفانه چې هغه کافي اندازه پالنې ونه شوه او بورته ونه رسېدلې. یو مخي کرل کېږي له بلې مخې وچېږي، دا درست خبر نه ده. وخت چې موږ نیالګی کینو د پالنې باید چې توجه ورته وکړو، غیر لکه نه دا کرنې موږ تاسو شاید بې فائدې
ما او بخی تاسو وبو ته ورشي. خو زه دلته یو بل پوښتنه لرم. څو ورځې وړاندې ما یو خبر ولسته چې ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي و چې دغومره کسانو ته د میلیونونو نیالګیو خبره کړې وه، نو دوی تاسو داسې فکر نه کوئ چې د یو میلیون نیالګیو پر ځای د زر نیالګي کینول شي او دغه نورې پیسې چې مثلا په اضافي نیالګیو لګیږي چې هغه ته پوهیږي چې دا نشي روزلی، هغه که په یو سیستم له مخې د دغه نیالګیو د روزنې لپاره سرمایه ګزاري شي؟ او دویم دا چې یو نیالګی څومره وخت شدیدې څارنې او روزنې ته اړتیا لري؟ ادې اوبو مسلې ته به ورشو چې دا موضوع بیا هم د سینې مګړې پاتې نه شي.
سوال په دې وو په ارتباط تاسو مثلا د نباتات یا بوټ چې دي دا معمولا موږ رطوبت نسبتي وایي غت ضرورت لري. دا رقم چې موږ تاسو ادیاري کوو په افغانستان کې کوم معموله ادیاري ده دا درسته نه ده. یو محاسبې له مخې تاسو ویل کیږي چې هغه اوبه چې په مزرعت یا په پټي کې راځي دا 90% ځای کیږي. اول خو دا خبر باید څه وکړه، نو د دې له خاطره اوس نوي سیستمونه دي په دنیا کې په نړۍ کې چې هغه دي د عددي بخار سیستمونه لکه د څاڅکو په شکل دي. دا ډېر مهمه دي چې دا باید وکړل شي. او راغو د دوست په پښتنه په ارتباط
دقیقا دا خبر ډیره مهمه ده چې هغه وبچ په ویاله کې راځي یا لغمنبین راځي هغه خو معلوم دار چې خپل ځان سره منرالونه مختلف نه و هغه ځان سره راوړي هغه شاید په بعض موارد کې په ډیر موارد کې بهتر وي د څالو وبونه اما د څالو په دغه هم نه دي چې خدای نه خواسته هغه د څالو به خراب دي او هغه شي دي کله کله یو 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 هغه ته په افغانستان کې رواج دا ده چې وای او به په یو اوس کې واچو چې ګرمي سي هغه دغه په کیفیت کې چې ډیر کم تغییر راځي اصلا تغییر نه دي نو به د یالې وبه معلوم دار چې بهتر دي د شیندو وبه معلوم دار چې بهتر دي د ځمکني دي د لاندې وبونه اما ټوله کې بیا د څه نشي ویلای چې هغه به ډېر تفاوت وکړي تفاوت دی په دې کې دا چې په څه رقم وکارول شي څه رقم موږ دا اوبه استفاده کړو یعنی مثلا مطلب دا چې کومه کې څه ویلې په مزرعه کې څه استفاده کړو چې دا اوبه دا باید د ضایعاتو نه چې مخنیوي وشي ډېر نورې طریقې هم څه د څاڅکو سیستم دا یا موږ سیستم ته د مال چا سورې کې جوړیږي چې هغه اوبه نه ځای کېږي دا ډېر مهمه ده او به تر هغه وخت نه پیګم د تاسو کومه پښتنه وا
دما پښتنه دا و چې یو نلګه څومره ضرورت لري څومره وخت لپاره یعنی ډیر چارن یو بوته ضرورت لري اولی په ځنګړې توګه د رسمي ادارې اورګنایزیشنونه او دولتي ادارې چې کله طرح جوړی یا پلان جوړی دی نلګیو د کینول لپاره په دغه پسرلی کې خلوی لوی شمیر اعلانایي دوی کومه محاسبه لري چې مثلا د دې په ځای چې ته 1,000,000 نیالګین علي لزر نالکا وغه دین باقی نور نیالګیو لګخت د دې په پالنې باندې ولاګوه دا څه کوم بحث ته دی دا څه کوم محاسبه شته دی
او بالکل تر ډیر مهم بحث ته ډیر زیات مهم بحث ته دي چې موږ همیشه هم د مواسات سره خصوصا اوس کې چې چون اکثره مواسات چې هغه تخنیکی خلک او اکثره نوې کار نه کوي او فعلاً صرف ملامت هدا یین اداري دي چې غوي کار کوي متاسفانه چې دوستان باندې هغه ونسي اعتراض ونسي دوی هغه کار چې لازم ده هغه نه کوي مثلا تنان یلګي توزیع کوي توزیع دي نلګیو هیڅ اصلا د مدینونو په مسله کې د تا باید هغه ورنه کړی جواز توزیع د نیالګي ملک مخکې سماویل هغه 15% کار دا او صرف فرقه باندې اتکا کیږي چې مثلا موږ 1,000,000 نیالګي توزیع کړم دا څه کال هم د ملامت له خوا تقریبا 1,000,000 نیالګي توزیع کیږي چې اکثرا نه په شکل څه لازم ده دا تاسو خبر ډیر دقیق ده صاحب دا تعداد مهمه نه ده اما کیفیت مهمه ده مثلا که فرد مثال اکثرا د سی پی سی دي چې د غزمه کې د افغانستان ډیر کم استکیږي یعنی 1,000,000 هکتار اسمه کې ډیر کم استکیږي دا به ځای نه سي که دوی ته د انالګي صرف په غیر مسلکي شکل ورکړي سي لکه چې اوس لکه هغه په ابتدا کې ما ویلې د افغانستان سیستمونه د باغداري خصوصا د باغداري دا ډیر زاړه دي په غو باندې اطلاعات کا کول اصلا فکر کوم چې غته اشتباه په دې ده چې کوم مناسبه کولو وسنه سیستم سره تفاوت تقریبا په حدود درې څلور واره زیات ده یعنی که فرض مثال په یو جریب کې ته لاسر افغانۍ اخلي کې دا نوې سیستمونه کار کو دا تقریبا 40-50,000 افغانۍ مونږ راځي تر اخیستای شو مثال مې ویلې اما رښتیا هم په کار داده چې یو نلګی چې کینول کېږي د ډېر وزنې ډېر فکر پی وسی نه تنها د کینول په کار داده دا ډېر مهمه ټکی ده صاحب از حداقل تاسو باید یو پروګرام ولرئ باغداري ته چې درې کاله د دې حداقل روزنه وسی پس له درې کالو نه هغه شکل دونه جوړیږي تنا روزنه د سر استعمال چاخبوري ډېر نور موارد هم شته کنټرول د افاتو د امراضو دا ټول په روزنه کې راځي تنا د نیالګي توزیع کول چې اوس بعضې دوستان کوي دا درسته نه ده دا باید دې ته خصوصا دې کې مهم ټکی دا ده چې د زراعت رول پکې ډېر مهمه ده وزارت زراعت باید دوی ته اجازه ورنه کړي چې په دې شکل باندې چې سرانه ځي نیالګي خلکو ته توزیع کوي فکر کوم چې دا یو غټ اشتباه ده دا باید ونی چې که دلته یو منظم برګرامي درې کلن حداقل کله کله زیات شي خو لا نور اما حداقل موږ باید درې کلن پروګرام ورته ولرو د نیالګي وروزل شي که چیرې ناغږي کوي یا په اصطلاح وچي کې دغه واس نو کې نیالګي کېنول شي یعنی حداقل هر پروګرام چې جوړیږي باید درې کاله وي
ډېره مننه انجنیر صاحب د اوبو خور پاړه باندې تاسو وویل زه خپلم چې په وطن کې پاتې شوم څومره ما ته ګوره د قانوني کړې د واقعا په دې برخه کې ډېرې ستونزې په افغانستان کې شته یو خانه دی وچکاله او دی اوبو دی کمی سره خلک مخ دی لا بل خانه دی او بخور د غزور سیستم یا دی پټیو او ونو دی خړوبولو دا کم سوز سیستم چې دی دا د سده چې مثلا په یو لوی پټی باندې یا په یو لوی فارم باندې یا په لوی باغ باندې اوبر او تھڑاو ترسو پوری خر ڈنڈ نشی تراغی پوری تنیاڑا ایمنا نو چیدی سر اوبم زائی کی گی زب خپل در تلندو وایم بیا تاسو را تدا وای دغه دی رطوبت چې تاسو چې ویل دا ما ته ډیر دی توجه وړ مسله وا دلته ز په اروپا کې د دې ما کور ته چیر ما یو ځای کې چې قدم و هم ما ولیدل چې دغه دی موږ تاسو د کوچیانو دی جی غوندې دا ځای چې ورته وایو د دې غوندې یو ربړی خلطه دی ویونه بیخ ته زوړن کړی او داونه په یو وچه دشته کې ولاړی او دا لوبونه ډکې نو فکر کوم چې هماغه د څاڅکو مسله بی دغه سی د دې وبخور کوم ساده طریقه شته چې په افغانستان کې ځینې خلک تبدیل کی وخت کې خلکو منګي خخول یا په منګیو کې وبخه خول دي بوټو سره نږدې یا بوټو ته چیرمه د څه څه شته چې په اسانه توګه په افغانستان کې خلک په اصطلاح اډاپټ یا ومنل شي او عملی کړل شي ځکه چې ډېری پیچلې ټکنالوژي خو نه لري د خلک
مامانو عام صاحب اصلا دا دی بو موضوع په افغانستان کې ډېر مهمه ده دی جدي کار غواړي لکه مخکې چې ما د تاسو ویلې چې دا دی بو خوار سیستم دغه اوسنی کوم او لکه مخکې چې تاسو ویلې چې د قان راځي په یو پرچی باندې وبام د سره خوشی کوي او دا تر هغه وخته پورې په بو کې پریږدي چې دا ښه ډن سي په اصطلاح عامه اصطلاح باندې وایسه یې ډن که خلک فکر کوي چې دا چانسونه ډن چې دا ورته ګټه کوي برعکس حتی په ډېرو مواردو کې دا ډېر تاوان کوي ونه ته او نباتات په ټوله کې سیستم د نباتات کوم ده هغه د څه ډنګ اوبو ته ضرورت نه لري لکه دا اوس چې موږ تاسو بله کوو هغه لکه مخکې ته مال رطوبت نسبتي ته ضرورت لري یعنی بعد هغه جای مرطوب سي فد مثال اته 15 فیصد تر 20 فیصد مرطوب سي هغه ریشه قابلیت جذب پیدا کوي او هغه مواد ضروري خپل جذبوي کومو تاسو دا په ډن شکل وګورئ لکه چې اوس رواج ده دا څو مشکلات جوړي یا خدای څخه فرض مثال در خپل دندول یا فشار په ونو راولي ځمکه کلکې حتی هغه ویدلوجروي حیوانات په ځکه کې دي یا مایکروګانیزمونه چې دي هغه خپل سترس باندې راولي هغه لا پاینه لري کوم فکر کوي هغه ځکه چې ډېر زیات وګورئ دی هغه نباتات ضعیفه یې نسبت ته ځمکه ته په وار سره وګورئ نو په کار دا ده چې ودونو له کنټرول کړو او د تاسو د دویم د سوال دویم برخه ته موږ څنګه کولای شو چې دا وکړو په افغانستان کې تاریخي ډیر زیات هم ستاسو په دنیا کې او خوشبختانه افغانستان کې هم اوسه تاریخي راغلي دي سره له دې چې په ظاهره کې دا د تاسکو سیستم تر اوسه ماته تجربه ده آسانترین او ارزانترین هم ده چې دا کوم غټه ټکنالوژي نه غواړي ډیر ساده موږ کافي اندازه مر لرو کافی اندازه وسایل لرو کافی یعنی که سره دقیق محاسبه ورته وکړي لکه فرض مثال که تاسو ویل چې یو منګای خاصی یا بل شی خاصی یا یو مثلا بعض خلک یو شګ یا چی بیلته یو پاپر ته خخي دا هم یو کس غواړي چې دته وګراوړي دا هم یو څوک غواړي چې وګورته راوړي خو که هم دغه ټول محاسبه دقیق وسی په اسانترین موږ دلته یا فرض مثال که په ارقامو تاسو وان په یو جدي بسمه کومه نشاله 5000 افغانۍ نه 3000 افغانۍ تکتیری یا کاریګر د کار مزد موږ محاسبه کول دي نه زیات راځي دا مصرف پیو کو او د بخار سیستم په ورسال کې خوشبختانه کافی اندازه مواد استه او چې کوم خاصه ټکنالوژي نه ده ډیر ساده شی ده لدی نه وکړل چې بهتره ده سره له دې چې بعضی کسان هم دا وایي چې کومه کله زوار سی بیا تاسو پات خاک سی بیا لکه شګه واچو چې ګام ده خو چون چې ما ته کومه تجربه ده زه بیا وایم چې دته کوم سیستمونه دی او بخار سی دی د تاسکو هغه ساده نه شروع شي یا فرض مثال هغه ساده په یوه پایپ تقریبا په 2 افغانۍ یو متر د سی اصلا لا چی ده شاید ډیر کم شاید پیسې ته مصرفيږي نو دغه لا په ابتدا کې کارول شي موږ دا سیستمونه کارول دي موږ په ترکارو کې کارول دي موږ په دیونه پروژل کې کارول دي حتی موږ د غنمو چې او ډیر ارزان دی په سلام محصول ده په دې کې دا سیستم کارول شي هیڅ کوم په سلام مشکل نه جوړي یا حتی ډیر مفاد ترته نو په کار دا ده چې خصوصا حواله راځي د تلکاغه مخ کې په څنډه ته به تزمه چې یو برنامه جوړیږي د درې کلنه برنامه او بخور سیستم باید حتما ورسره وي که تنه د بخور سیستم ورسره نه یا تنه یلګی چینولي دا مشکل جوړي دا کومه ساته کې چې دولت کې چې مل متحد کې یا چې کې بعد د بخور سیستم ته تل څه توجه کوي غیر له غنم عام خلک لکه فکر وکي او لکه دقت ورته وکي د ما په نظر دان ډیر ارزانه ده له دغه سیستم چې موږ یې اوس کاروو. لکه فرض په بعضې سیمو کې که اوس خو دغه سیستم د سولر د انرژي راغلی ده، دا تر څه حده مشکل کم هغه کړی ده، کم کړی ده، خو سره لغه هم دا مصارف لري. او لکه مثلا وخت په ډیزل باندې واټر پمپونه چلیدل او د سپکر اوبه به راوتې د سمکې اوبه هم په اصطلاح ختمې کړلې تر ډېره حده پورې ډېرې سیمو کې د افغانستان، او دا اوبه اکثرا ضایع کېږي. په کار دا ده چې په هر طریقه کېږي چې ملل متحد کوي یا مواسات کوي یا دولت کوي، بعد دا د څاڅکو سیستم په هر طریقه چې خوشبختانه دولت یې تاسو متوجه شوی ده تر څو څه خبرې راست وزارت آب و برق هغه خلک چې اوس نوي جابر تاګان باسي ته خبر هم چې هغو سره محاسبه کوي چې د تا څومره اوبه په کار دي، دغه ته باید دقیق محاسبه وسي او هغه متخصصین باید پر اوبو په اوبو کې وروزو شي. دا ډېر مهم چې کېدی په افغانستان کې، خو اوس فعلا موږ متاسفانه چې په ډېر ټیټ حالت کې یو نو ګورو به څه کېږي. سر
مننه انجینر صاحب مرخیل، فکر کوم د موږ لپاره هم په رسنیو کې دا بحثونه ډېر مهم دي، ځکه چې دا کوم موضوعات چې دا نن ما او تا په بحث کول اوریدونکو سره دا دومره تفصیل لري او موضوع غواړي چې کیدلی شي چې جلا جلا بحث پی وشي او زیاتره افغانانو ته دا مسائل دي چې باید حل کړي. رابشو یو بل اوریدونکو ته لده بم واورو بیا به انجینر صاحب سره خبر کوم. مهرباني څوک لکم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ د تاسو غږ موږ اورو. منګا دې تاسو دې موبایل سره دې تاسو دې لاس ټک ټک مورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ.
شب خیر.
سلامات اوسئ، خبرې وکړئ. داسې په ورو ورو که تاسو خبرې کوئ وخت تیریږي. مهرباني وکړئ څوک لکم ځای خبرې کوئ؟
محمد یم له هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سیمه اړیکنې ولې ورو
ستړی مشي. انجینر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
د انجینر صاحب مرکه مروړې ده، دا زموږ ډېره خوښ سو ده د نیالګي په اړه باندې. نو که چیرې دا کار وسي دا خو بیخي ډېر ښه کار دی. نو پر دې باندې
مساکلا کې اوبو وضعیت څنګه دی؟ اوبه لرئ که نه په برموی راوباسئ؟
یا د برمو سره راباسو، خو په دغه اړه باندې موږ اندېښمن چې د اوبو کچه ډېره کښته روانه ده. ان تر دغه وخت پورې رسېدلي چې دوه انچه اوبه دي، هغه هم د سل ګزه یا نیم سل ګزه سره پورته کوو.
درې کاله مخکې ویلی شي راته چې درې کاله مخکې څو ګزه وي؟
درې کاله مخکې دا اوبه دېرش متره، پنځه ویشت متره، حتی پر شل متره لوي.
او اوس څومره ژورې شوي دي؟ لکه هغه لږ تر لږه څومره باید ژوره څا ووهي چې اوبه راووځي؟
کم اندازه دلته بس یو نیم سل متر دی.
مننه، دا به م واورو. له انجینر صاحب نه بله هم که څه پوښتنه یا نظر لري مهرباني وکړي.
بله پوښتنه او نظر نه لرو. دغه د اوبو د ستونزې په اړه انجینر صاحب وویل چې مانا دا یادونه دم ورته وکړه چې مانا دا د اوبو ستونزه به څنګه سي. نو موږ وایو چې مانا دغه ستونزې زموږ د ولس ته حل شي. دا د اوبو ستونزې دا ډېرې ستونزې ډېر خلک ورسره مخ دي.
مننه. خصوصا په هلمند او په کندهار او روزګان په دې ولایتونو کې واقعا انجینر صاحب د موږ اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه پرېږدي، وچکالي دغلته په یو ناورین د بدلیدو په حال کې ده. زیاتره سیمونه چې خلک موږ ته زنګ وهي نو د دوی سیمې په خالي کېدو دي، او خلک تنې په ځینو سیمو کې البته کډه کولو ته مجبور دي ځکه چې اوبه نشته دی. فکر کوم چې دا سوال باید موږ د اوبو او دغه د مځکې لاندې چې د اوبو د منابعو په اړه باندې څوک پوهیږي ډېر هغه نه وکړو. خو انجینر صاحب که تاسو هم په دې اړه څه نظر لرئ، دا ورور چې وایي چې پخوا دېرش متره لږ تر لږه درې کاله مخکې دوی په دېرش مترو کې اوبه راایستلی شوي او وسل یو نیم سلو ته ښکته شوي دي، د څو چنده ژوروالی ښیي. فکر کوي چې دا عموماً د وچکالۍ اغېزې دي یا دا د اقلیمي بدلون اغېزې دي، او که نه د مځکې له تل نه د اوبو راایستل هم په دې باندې اغېز لري د فصل د خړوبولو لپاره؟
اصلا د سره صاحب چې دا اوس موږ د اوبو له جدي مشکل سره مواجه یو. په دې کې نه دا ناسته د اقلیم بدلون، وچکالي، موږ خپل هم ډېر پکې ملامت شي که ځان ملامت کو، باید ملامت هم کو. ولې په دې چې اکثر هم دا شمسي یا په اصطلاح سولر چې پیدا شوي
خلق دس سوچ کی چې دا اوبه به زمکه لاندې مفت دي بس را باسه حتی مالی دین چې په ځینې کې زه قندار ته لاړم اصلا اوبه په کار نه وي دوی له ځمکې نه راویستلې ما ورته وویل چې دا اوبه په ځمکه کې ذخیره دي دا د خلاصیږي اصلا خلاصیږي په دې وچکالي په دې تغیر د اقلیم که مونږ په دې شکل روان یو په یو غټ ناورین سره هم مخکېدای شو یو خبره په فرصت سره غواړم چې کومه دا چې اوس یو ښه سوچ پیدا شوی ده پاکستان جاری چې اوس هم په غزني کې په میدان وردګو کې حتی ما اوریدلي چې په زابل دې جایو کې هم کسان هغه جایو کې چې احتمال د جوړېدې د یو بند دی یو د خاورین بند یو خاوره په اسلام مونږ واچو هلته یو دندوکی جوړ کړو حتی یو عادي دند که مونږ جوړ کړو کېدای شي چې دا ډېر یو مؤثره طریقه وي هر چېرته که مونږ تاسې پوه چې دلته لږ اوبه ډنډېدای شي اوس الحمدلله امکانات شته سکواتورو دا شیان وسایل کافي اندازه شته هغه راوړو هغه جای بند کړو او هغه اوبه پرېنږدو چې په اصطلاح له منطقې نه وځي د سیلاب په شکل یا د سیند په شکل چې اکثره د افغانستان اوبه په همدې شکل افغانستان نه وځي نو دغه اوبه که رامهار کړو اوس هم الحمدلله دا څو ورځې چې بارانونه وسوه ډېر کافي اندازه ورښت شوی ده خو سره له دې چې په پیمانه د مصارف چې اټکل کړو ډېر کم ده خو راځئ چې دا مصارف په دغه نوي سیستمو چې مخکې ما پرې بحث وکړه د دې په واسطه باندې اداره کنټرولوای شو او د وړو چکدمونو په جوړېدلو هر منطقه کې چې فرد مثال مونږ فکر کوو چې یو چېرته یو عادي د خاورې یو بند جوړېدی شي هماغه هم وکړو چې دا به ډېر ښه چې اوس په بعضو مناطقو کې مونږ په درجاتو کې زه خبر یم په ډېر ښه چې خلک خپله راجګ شوي هېڅ دولت ته منتظر نه دي سره له دې چې دولت هم په دې وروستیو کې فکر کوم 400 دا چکدمونه منظور شوي دي په ټول افغانستان کې چې دا ډېر یو ښه اقدام ده ډېر یو ښه اقدام ده چې مونږ د اوبه کنټرول کړو افغانستان سره له دې چې په سیمه کې له ټولو سیمې له اوبه کافي اندازه ډېرې لري خو متاسفانه څه په پسرلي کې ځای کېږي څه په مزرعه کې ځای کېږي څه د مونږ اشتباه څه ځای کوي نو که دغه کوم مشکل مد نظر ونیسو او په دې سوچ چې دا اوبه د ځمکې لاندې اوبه مفت دي او مصرفوي بدون دې چې مد نظر ونیسو چې څومره مصرف شي مشکل دا په غس ناورین سره مونږ مواجه شو یا شاید فکر کوم چې وخت هم کم ده یا فرصت سره غواړم یو بل خبر هم وکم دی خصوصا د باغداري په ارتباط چې په وروستیو کې دا نوې باغداري چې دا متراکمه باغداري ده چې هغه په یو واحد ځمکه کې له یو جریب ځمکه کې له 400 تر 1000 نیالګیو کې نیول کېږي چې موږ تجویز د یقاد بزګرانو ته د قانونو ته زمیندارانو ته داده چې دغه ټکنالوژي را خپل کړي چې په دې کې د اوبو مصرف کم د حاصل څو برابر زیات دغه ضرور ده نسبت هغه عنعنوي سیستم چې موږ تاسو لرو کوشش کوو چې اوله د وزارت زراعت له جهته بیا د مؤسساتو بیا خپل خلک هم اوس الحمدلله په افغانستان کې یو څه
انجینر صاحب یو اوریدونکي هم راخلو تاسو هم بیا خبرې راټولې کړئ چې دا اوریدونکي هم په تمه کړي او ژمنه مور سره کړي دا به راواخلو بیا تاسو کولای شئ چې د دم واورې او خپل خبرې راټولې کړئ مهرباني وکړئ څوک کوم ځای خبرې کوي که زر مو خپل پوښتنه او نظر وړاندې کړئ مهرباني وکړئ نو دا اوریدونکو غالبا چې خبرې نه کوي زړې وو چې مرکه وکي یا مجلس وکي خونه شو انجینر صاحب تاسو مستا خپل خبرې راته راټول کړئ موږ دغه موږ ورته په مشرقي کې دوچا وایو نه پیګم چې ورته وای دا رومي بانجان هم چې وکړي په دوو غاړو باندې او بیا په منځ کې لختې تیر کیای او ویاله ګوټي پاغي باندې چې وبو ورخوشي کی یا په نورو شیانو کې مثلا چې خلک کری هم دغه سی ورته جوړي یا خو په غنمو خټول پټې باندې وبو ورزي او د نورو شیان ته دوچی جوړي تاسو د دې نوې وبخور چې کم سیستم یادوي په دې نو باغداري کې په دې کې هم دغه سی دی چې ټول پټې باندې وبو ورخوشي کی یا دې په ویالو کې دی ونو به خونو ته تیري کنه دی وبخور یې اسانه دی
دا د دې او بخور ډیر اسانه ده په مراتب اسانه ده هر بوټی ته حتی د رومي ته حتی ما مخکې ویل سره حتی قلم ته موږ دا کار وای شو چې پایپونه په سلا په ونه په ځمکه باندې خپریږي یا په هر خطر باندې چې مثلا هر نبات کړه سره په مغه اساس بیا هم د توان سره چې دا په مغه اساس موږ دا پایپونه غځو او په ډیر اسانه په ډیر کم مصرف یا ته په زغرد ویلی سم چې 90% اوبو مصرف کمیږي سره له دې یو مصرف دی اوبو کمواله دی یو مؤثریت ده لکه هغه خپله خبر دې ته تکرارم که چیرې موږ نباتات په دې شکل چې د دن باندې اوبه کوو
ضرورت نه لري دی ته که چیرې موږ تاسو په بخوار سیستم موږ کڅوړې څاڅکو په شکل دا نه تنها چې د اوبو کموالی مصرف نو مصرف کمیږي بلکې موثریت زخت ډیریږي. دا نبات پکې خوشحاله وي، نبات پکې رشد زیات کوي. موږ خپله تجربه کړی ده، موږ سږ کال په رومي حتی کچالو غنم لوبیا ټول شیان په کوای شو. دا اوس اوس خوشبختانه په مشرقي کې زه یو څو ورځې مخکې تللم ننګرهار ته په فارمو کې هندوانې چې کرل کېږي ټول په همدغه د قطرې سیستم باندې کرل کېږي، یعنې د څاڅکو په سیستم کرل کېږي. دا یو ښه پیشرفت ده. نو دا که خلک خپل کې زه مطمئن یم که یو وارې دا کار رواج سه، خو معلومداره چې د دولت د مؤسساتو موږ تاسې د خصوصي سکتور دا ټول پکې باید ونډه واخلو او دا سیستم پلی کړو.
ورسته خبره او پښتنه کلن جواب را کوي وای ونی مده که هغه دا چې مثلا یو کلی کې یو سړی ناشته اندوانې کرلی دی په خپل فصل کې او دا د سولر په وسیله باندې ورته دی جوړې چانه دی وبوره استلم پیل کړی دی. هغه وای چې د ستدي ما دغه هندوانې وبشي زدا د ټول کلی مزکم کوچیږي او دوه کال او درې کال ورسته ډیر اټکل نه کوي. فکر کوي چې دا خچلندې لکه تاسو خپل موبایل چې وبې سپکار نه وي او په ځینو سیمو کې وب بهیدلې.
والا صاحب دا ډېر مهم خبر ده. دا نو ذهنیت ده صاحب، هغه مایندسټ چې موږ تاسو همدغه څه جوړ ده. نو باید تغییر ورکړو او دا اوبه ډېرې قیمتي دي اوس فني شرایطو کې، یعنی د دې په ارزښت باید پوه شو او له دې لمده مصرف نه ډډه وکړو او هغه څومره اندازه چې لازم دي هغه په کار باید موږ وکاروو، لږه اضافه اصراف چې راځي صاحب.
مننه. دا د کلیوالو او د ټولنې دنده ده چې په دې برخه کې مننه کوو. ښاغلی انجینر صاحب هدایت الله عمر خیل، د تاسو له ډیرو مفیدو معلوماتو نه کور ودانۍ درته وایم. د خپلو اورېدونکو له پلوه هم درنه مننه کوم. واقعاً چې دا معلومات د موږ اورېدونکو سره ډېره مرسته کوي. فکر کوم دغه د وچکالۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې ولسونه چې خپلې ولسي پرېکړې لرلې اوبې په وار لګولې نور مسایل هم په نوبت او په وار او په ولسي پرېکړو او خبرو باندې کول ښه دا ده چې په دې برخه کې هم سره خپلو کې په مجموعي توګه هڅې وکړي. حتی که یو سړی اوبه زیاتې لګوي له ځکې نه یې بې ځایه راوباسي، له هغه سره هم خبرې وکړي، ژورو څاګانو نه د خپل ضرورت په اندازه باندې اوبه راوباسي. او ډاکټر انجینر صاحب چې کوم وړاندیز وکړ چې واړه واړه چک ډیمونه یا په ځینو سیمو کې د اوبو واړه واړه بندونه جوړول کولای شي چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیرې پیاوړې کړي او دا ولسي کار ته اړتیا لري. دوستانو مننه. زه فکر کوم چې عمر خیل صاحب په دری خپرونه کې میلمه دی، کیدلی شي چې ځینې نور معلومات ترې په هغې خپرونه کې واورئ. کور آباد، تر بیا خیچه.
وای پدلک.